بجې سوې السلام علیکم تازه دی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي نن دی اکشن به ورځ ده د ورځې سنبلې څلرمه د اگست میاشتې 25مه په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلې سي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د بریتانیا د تحصیلي بورسونو د ځنډېدو له کبله ځینې افغان نجونې نهیلې سوي دي د خبرونه په خبرونو پیلو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده میلانی جولی پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او نجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده هغه زته کړي چې شزي او نجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نسته بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د محدودیتونو د دوام اړه خپل سخته اندیشنه څرګندوي دغه سفارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي طالبان هڅوي چې د تعلیم کار په تګ راتګ کې د ازادي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو ژغونه واوري د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړي دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي دغه راز د ښځو ژغ چې سندرې نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یو په لوړ اواز ویلې او رات بلل سوی دي د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل اکسپانه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان نورستان ننګرهار کونړ لغمان پنجشیر کابل لوګر پکتیا پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو خاورو او دوړو اټکل کیږي د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده د رواني اګست میاشتې پر 18مه پیل شوې او پرون پای ته ورسېده په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی تب د اصل کې د چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د مندنې ل عملیاتو سره یو ځای سوچي د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ درې کسان وجل او اتنور اټپیان کړل پولیس ویلی چې دا حمله نیول سیوی هلک نه د کړي خو هغه لدی حمله خبر وو مګر چرواکو ته خبر نو ورکړي د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلی چې چرواکو تروسه اصلي بریټ کونکي نه دی موندلې د اداره وی چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای شي په بنگلاديش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300 زره کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یوړه د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلاديش پراخې سیمې لاندې کړې دي له تیر اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکل ورشتونو په نتیجه کې بهیدلې په بنگلاديش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړې دي د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې له روسيې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکرين د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شو چې اوکرينيانو د خپل هواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله شغل زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شرط څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي د فرانسې دینو رسنوی راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن تلگرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایی ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي، او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب سوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. وردو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمي کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو له مینوالو څخه ده، په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
واقعا ډېر زیات د افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو، خپل تحصیلات پوره کړو، ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ هسته کې چې د بهرنیو هېوادونو ته یا بورسیو ته چې دغه بورسې د لارې موږ وکولی شو.
25 کلنه سرایا خان محصله وه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته له تلو څخه بې برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول یې د ژوند لوی ارمان دی، خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره نا امیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ زړه ښکته کړي، بورسې نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره، د افغان میرمنو لپاره هغه بورسې چې پخوا چې دوی اعلان کړې وې، هغه په دوی باندې دا ډېر زیات د ناامید کوونکی ده. زه خپله یو د هغو محصلینو څخه یم چې دا هیله لرم چې د همدغې د بورسو د لارې زه وکولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې زرهاوو محصلین دي، نو دا یو نوه د داخلي فشارونو او یو خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولي، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلی دی چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتنلیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلی دی چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی، او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دې دا پاڼه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتنلیکونو منل د رواني اګست میاشتې په 6 پیل شوی دی. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل ډاکټورا کار کوي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو 40 نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای، 50 نفر تم رسول او خاصتنم افغانستان انجونو ته ورکړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجونو لپاره د تعلیم دروازې بندې، په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونو د سهم خپل ادا کې افغانستان انجونو بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یوه لویه ضربه بلل شوې ده.
ومردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړي دي. بلخوا ځینی پخوانی پوزیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوزیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوزیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانیو پوځیانو سره د بد چلند ادعاوې رد کړي، خو یو شمېر پخواني افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمېرې وړاندې کړي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اګست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د خبرو سویو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي، ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو، د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامدار توګه د افغان وسلوال پوځ ملیو مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي، او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي، او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترو شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو مخاوني ولشي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګوندیو هیوادونو تتللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو تجمن نه دي. د دې ډلې دوه وي د موضوع د حساسیت لامل د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومي دروغین خود را اعلان کردن، لغې ورځې وروسته چې طالبانو خپل دروغجن عمومي عفو اعلان کړه، موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغو روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړې، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو د هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله. خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپلو کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې برې حمایت نیروای امنیت
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکوونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یوناما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و: په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو او 15 قضیه هم د پخوانی حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د منځني ختیځ وضعیت څېړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سمحال چې په غزا کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون به صلاحیت مرکچان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانیو پر لپسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا لدیر شو زیات فلسطینیان و وجل. د النصر روختون د چارواکو په وینا په وجل شویو کسانو کې د دوه ماشومان په ګډون د هغې کورنۍ یو لس غړي هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روختون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روختون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوځ وایي چې د تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیې وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. لس مړي د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیرلې دي. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلي ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. لسلو باندې اسرایلي برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوش شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلولس تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلي پوځ د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه ښایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکي وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړ پوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون ماښام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصري استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به مصري او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلي پلاوی کې چې د پنځشنبه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جکپورای سلاکار بریت مک ګرک کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخوج را نس کور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولی زره چاو دی وای سپیڅلی، اوس په ولی زره چاو دی وای سپیڅلی، که ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بینجنو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه، نو دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در
پیش. هیچ کله داسی وقت نده راغلی چې زما په لاس کې کتاب نه وي یا هم د کتاب لوستلو ته علاقه و نه لرم، خو له بده مرغه ځینې ځوانان فکر کوي چې د کتاب ویلی وخت تیروي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړو یې لګولي دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه زما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده، خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایه چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله، مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموما به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تلم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس زه دونه هغه لرې ځایانو ته نه شم تللی، ځان ته یې نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم، او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم. او همدا چې ناهیلي شوې یم، ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې ډېر کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو. همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په سنګ کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتما به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېره ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل توان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسی کولای کتابتون دلار سی کتابونه واخلی او ویل ولی؟
بلکل، از ما خوخ پلا شخص هنم داره چیز ما روحیه دیر خرابه شو. زمانه پسند که در طول زوانانو زمان چکمی ملگری دی، اگه که دلتا جورنالستانه وی، اگه دلتا دیر خو پاریت لرو، اگه طول دیر کم رنگی شوی دی، زکا یو چو خو بندیزونه دیر دی، مخنیوی دیر دی، یار خبره که دیر سیرنه که گی، ولی دی داو که ولی راواتی دا خبره دی چنگه وکرده، دی انسان زر طوره از ری ماته جنجال نه دیر جوری گی هم کورانی مشکلات چی هم بیرون سیمه که دوم را مشکلات چی بپا یا پیغل باندینو عموما ډیر دل سره د کیږي زړه تور کیږي نو تنا زمانه زما پسند کې زما خوار خوندې زما ملګری چې هم د کابل کې اوسېږي ډېرې فعال وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم د دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې هیله چې یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسیې کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ
انشاءالله انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیره او دا په رڼا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېره مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایطو کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا ښه خبره ده سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د په ژوندون د اثر ولوستل چې ځوانان یې وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي او د ده د اثر ولوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه یعنې د کتاب لیکیم په همدغه نیت چې یو څوک یې ووایي هغه ښه اړخونه یې هم رابرسېره کړي او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دوی په آینده کې اصلاح کړي د یو لیکوال لپاره خو نو دغه تر ټولو ښه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه زما خپل هم دا غوښتنه ده یعنې دوی باید مطالعه وکړي اثر ووایي د لیکوال د یو کتاب اوس خو څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي نه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي لن موري سره مې مارکه کړي خاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوي دي د کندهار میشتي مطبوعاتیان نو بیا ما په طلوع افغان کې ولړې پیل کړه کندهار میشتي مطبوعاتیان هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و کندهاریان و خو کندهاریان نه و چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره و چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکې کې و او دا اوسنۍ ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي نیمه په دغه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکه مرغه د شوز برخه هم پکې کې یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه اخباری کالمونه دي چاپ شوی دی یو دی د پیغل زړه ادبي ټوټې دي او یو دی تاشویل چوپته چاته موایا کالمونه دي او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات می په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دي د ټولنیز نه خوځ می بیان کړی دي د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي دا زما لومړی کتاب چاپ شو به ډېر خلک خوښ کړي نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي د کتاب تر لاسه کړي نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې د خیر سره
ها که استاد نن څه غوښتنه وکم یاو ادبي ټوټه چې دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې په یاد مده چې راته وایې
ما خپل لوټ یو شی لیکلی وو نو اجازه درته وایم دمه په 2000 کال کې لیکلی دی
بس خپل دی اجازه چښتنه است راته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری ګرانی او زړه ترنجې لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو او مخڅخه دی دا تک سپنی وشکله کوم غلری جر پاکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږي ځکه نه لري ستدي مسكين معلم لوري دی کمزوري معلم لوري
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاکل نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لونی چې دی په غربت کې ژوند کوي یو بل بیا د بور مور لدیر جلات څخه د وښ کوچنی او چې سیوی په یت سر نه خلاص دی هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې تنه خبر از مادرید ورا زمانه پرې درشې دان کړی دی او ته وای چې افغانستان جوړیږي
bale razu nur pukhtan ota dar to ay che da urustai kitab mutli kraida de de paklar ta wagi ke de kumo jurnalistan o jwendun rakhisti taswel o kasano che kar kray qandahar ke ke qandar nem khodi qandar pakla bani dui rapor akhbarawan darluda dar to ay singa pa de fikr ke swet yawazi de o jurnalistan o jwend ra wakhli che yawazi qandar ta kar kray
no panur barf ke taskira we shairan taskira wa da likwalan taskira wa kho da mutbaatan taskira مینه وتر سرګو سوي خو دا جورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلی و غړي بخوا چاپ سوي و د کندهار په ټول افغان لپاره مغوشتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو جوړستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته خو باید نمونه ژوندې پاتې سي د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې په کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريال و ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی و دا ډیر کسان دي په سل کاسه میجمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سی وو
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان جورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی چې ما د کتاب چاپ سو دي او خو دې خپل ما کله دا کتاب مستیر په یکواله څو څنګه تر لاسه کولای شو تر څو د خپل ژوند لیک ویني بیا هغه ټول افغان شپیدل هم د دې رم کاري سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زو تم مرکې به ورسره کولای غو چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په متواد کې زه کار کوم دا زما کار حدر نزي بیا ځای نه یو څوک څنګه زما کار په درنسته ګوري د اخبار کې چاپوي اخبار خبرو په کتاب کې چاپيږي او دا تاریخ پام ته پاتېږي نو دوی لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړل چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دا تاسو کتاب ځوان جورنالستان لولي آیا کوم یو د سیمه ته انګیزه ورته پیدا شوی سره زم د سیمه کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری را پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دی زه به هغه راټول کوم او دغه سیمه لری په تلغان کې پیل کوم بیا کتاب زنجور کوم زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا قسم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولکه ماته به دا غره فکر کړل او زه غواړم غزوان راټول کما غزوان چې ټولین کې شکار کړی غزوان چې شمه دني فعال یغ څوک چې د مور په ارزنه خوشاله وي ولدا چې ماته په فکر کړو بیا د غزوان راټول کبه مال ور دغه به شکار دی نو هغه ول زده لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولي کې خوسته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه ته تاسو خپل تجربه سوایې چې ام دغه اوس د تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې او څو لیکي تاسو به صورت وایې
سپارښتنه ده چې دی ول خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتاب دې مطالعه کې تنزلس کتاب دې مطالعه کې یو کتاب دی ولیکي چې کتر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې اشتغال کتاب نوښته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولیکي درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ په فیسبوک او په واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته ځواب وایي نه درته زیریږي نه درته خبرې کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دا اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کوو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale لزان راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخي کوي او د خپل خوړې او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسی
دا زموږ په کندهاري سره زه په کلو کې نه ځایم ژوند خوشاله یم خو به دی ول دا شعر چې دی دا شاعران له اولادونو داسې دي زه چې به غوډه کتابونه ګورم له اولادونو داسې جار کتاب مات دوغه ګران دي لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر اوسه مره رسېږي او ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته د خدمت لپاره کتاب دوغه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه خدای کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوانو واڅېدل چې ورسره داسې ولري را پیل کی په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره باید کتاب نوښته کړي نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي خوشاله چې ورسره زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا ایډیټ سو دا ترتیب سو دا کتاب ما درې کال خوري کړی دي اما دا و چې المان ته غلم درې کال ما په دې باندې په دې چې لري کړی بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې دې وغه په شو کې درې کال مې لکه خور لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زحمت دی دا غوړه ته کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شي دا یونلیک دی په دې سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري په خدای نور څوک پاتې سفرنامه یو لیکل سي نو به ولیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلیکي کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم جلې ته لیکل ورکوي نو مهمه ده چې خپل معلومات پوره او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخدې دایټ کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غو د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکي
موږ وخت د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو کومه به درته نو ول چې مې چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي موږ بزرګي ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یوه مې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کول بیا به دول تاسو وکړي کني وکي 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 کني وکي وای وخت به تاسو په دې کې چړ وکي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې ځکه کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب وځندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په خبرولو شوی سیږي په چاپ یې شوی سیږي لوستونکي په لوستلو باندې شوی سیږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستل دغه دغه شګړې مې تندر لاسه کړې یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر راکړي نو زوم کتاب ما پر امه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بیبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بیرنوا صاحب په کتاب باندې قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ دعوت کو چې وڅن کتابونه لیکلې دي افتخار کو بیا براتګ نه سونه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وای افتخار وکي او کني وای بچولا د سونه کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلې نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
بل سپیشل صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکي ولولي
یو خپل شعرونه لیکل او شعر مې وخلي کله ځین شعر په ځین شپسوی هم دی خو شری ټول غنل را خوري وری په مجلو کې شپسوی دی په خبرو کې شپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وی وای دا به تر خمخره ته وای
اما شعر به خلک غوښتنه کوي اوس مونږ ته وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج رانه سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس به ولې زره چاو دی سپیشلی اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه
ډیر ښه ستا سپیشلی
ډیر ښه
رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځین کې لري
د کندهار څخه بیا تر المان پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې زما د ټول سفر اله چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څو د کتاب محتوا مهم ده دغه کتاب نوم مهم دی چې موږ کې ول کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد سره پیدا کی څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي هغه ستې
بالم
نشیدا نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي د غوند کتاب لپاره د مقاله لپاره څونه مهم نو وټاکل سي غوند دغه پیدا کوي لوستو کې دا ښه راپورته کې چې په یوه شواله پدې کې تر اوسه وګورئ چې پکې شي کې یو چا ولده په کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه پراته و بیا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې خیر د سیمه راپورته کې مارک نور نه دغه نو چې یو کتاب نیمه ډیرول فند راخي او بیا چې یو کتاب د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی او بیا د کتاب راوخستي د نامه په خاطر رانیوي
bale
یعنی دا نوم ډیر تاثیر کوي نو زموږ استاذ لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي
هغه چې خپل کتاب د پارکونو نمونه ټاکلی دي دا نمونه خپل د لوستونکو ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو لید باندې جالب وي لکه چنګک چې د خپل لوستونکو یا د ساه اوریدونکو ته راجلب کړي لکه چنګک چې ورشه مایه را پراکاره نو د کتاب د پاره به نوم د غونډه مو یم دي لکه څنګه چې په خبر کې لید مو یم دي دغه سي کتاب د مخایې د پاره به هغه صدیق د غونډه مو یم دي
bale کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکي خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سم سلا کوم خپل رائے می خوښی ولې خطر چې ډیر نو ما اړو سره اړو می اړو می په نوو د لیکوالانو خبرین په زین کینو خمه خاله مشوره سره یې خو ډیر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به خپل نو پکښته اولاد زما دی به خپل نو پکښته
ځوانانو ته به په اخره پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکنه وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو لخلی او څو خبرې ورته ولرو دا به ډیر ښه وي
ځکه کله ځوان نو مورم ما خپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ماته زه ته ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسيږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو ته پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کله لیکوالی کله شاعری کله نور کارونه چې ټولنه ته ګټ رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی دی وخت د وخت قدر کړی دی چې دا وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولي توي کې او مایوس نه سي د مایوسی پر نامه باید څه ونه پیژني کار 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 هڅه 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 وکړو ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان به خیر ټول پر ځوانان ولاړ ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پو لایک په اصلي او نیو علوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتونکي د سبا سور په تیر روشانه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
ګران دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي موستي په مرسته چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي لومړیزو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښته بریالي وتل نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفه جوړیدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفه ودانول حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله اے پاک او لوی خدای زموږ د هڅې ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې اے خدای موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې کوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې اے لوی خدای په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښيي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام باندې لس صحیفې نازلې شوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لوښوونکي مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:00 بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شو چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفکی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی و او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر و، خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن شو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای شو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان رونسو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي و د هیواد د امنیت غوښتونکي و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی ای عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کې دوه لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هواد په اداري چارو کې برخه ورکړه. خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام نه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هواد په بیلابیل سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و شاه محمود د خپل پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتید او د شاه شجاع زد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مول اصل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بي ثباتي پتنګ شوي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل تنن وزي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه پورز د سهار له اتنیمو تر نهو بجو،
د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.